پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته ورځ په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د سولې عالی شورا یو هیات پاکستان ته ځي چې د افغانستان د سولې پر مسله هم له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. نور راپورونه هم خبرو خو تر خبرونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زیاته کرنیز ځمکه غني کرل سوي دي. د ایران حکومت پرون د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې ځینې تعدیلات تصویب کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په تیرو 14 ساعتونو کې درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه پوځي عملیات په ننګرهار، کاپیسا، کندهار، اروزګان، دایکندي، فراه، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د وزارت په حواله په وژل سو وسلوارو کې د هغوی ځینې مشران هم شامل دي. د دولت کومو مخالفې ډلې د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې دا د هغه مقناطیسي ماین چاودنه وه چې د پوځیانو په یو رینجر موټر پورې نښلول سوی و. پیښه د کابل په 14 امنیتي حوزه کې سوې ده. ښاغلی دانش وایي چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیر شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. امان الله امیرزای چې د فلم په برخه کې په پراګ کې لوړې زده کړې کړې وې له یوې مدیرې هیڅ ناروغ و. د ازادي راډیو مشرانو مردو سغم او هاشم محمد د امان امیرزی پر مړینه ژوره خواشینی ښکاره کړې ده. امان الله امیرزای ولس کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یو موده د چک جمهوریت په مشهور ټلویزیون نووا کې هم د پروډوسر په توګه کار کړی و. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زیاته کرنیز ځمکه غني کرل سوي دي. د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارث خان ازادي راډیو ته وویل دغه غني په بیلابیلو ولسوالیو کې کرل سوي.
پټی کوټ، کاما، بیسود او کوز کونړ لسوالیو کې په پراخه پیمانه کې دي چې سکالې مونږه 1450 هکتار ځمکه د دې کارلاندې په تخمینی ارقامو 4250 میټریک ټنه تولید کړی دی.
په ننګرهار کې هغه کروندګر چې غني کرلي تمه لري چې سږ کال به په دې ولایت کې زیاته ګوړه تولید شي. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې ځینې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو پر لوري یو مهم ګام ګڼل کیږي. په دې ډول ایران کولی سي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس تجارت ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ خو د ایران شورای نگهبان ورسره مخالفت کړی و. په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دی چې دغه قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز راکم کړي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه وخت وژل سو چې د قاهرې په لمن کې د قبطي مسیحیانو دیوی کلیسا مخې ته چاودیدونکي وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون پلازمینې ته نږدې نصر شارګي ته نږدې سوي ده، دوه تنه نور ژوبل سوي دي. دا پیښه د قبطیانو تر کرسمس دوې ورځې مخکې وسوه. هغوی دغه اختر سبا یعنی د جنوري پر 1 لمانځي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د غوښتنې ته ځواب ویلو کې پاتې راغلي، د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډېر پرمختګ نه دی سوی. دا اختلاف د دې سبب سو چې د امریکا د حکومت یوه برخه پر چاوسي. ټرمپ پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې بله غونډه د جنوري پر 16 یعنی نن ورځ په پام کې نیول سوې ده. د دغه ورځ لیکلي چې له څو لسیزو وروسته باید بالاخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل سي. ښاغلی ټرمپ د امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 15 میلیارد ډالره بودیجه غواړي، خو د کانګرس ورسره د کانګرس غړو ورسره موافقه نه ده کړې. د ټرمپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي و چې په سپینې ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړیو ترمنځ غونډه رغنده وه. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. سیازادی رادیو تا واجی است. زنی تخنیکی ستونزی لرو دا دغو ستونزو لکبل ما معذرت و منی. پا دیخ پراونی که مو دسر موضوع داده چی دا افغانستان دا سولی علی شرا یو حیات پاکستان دزی چی لپاکستانی چارواکو سر دا سولی پر موضوع خبری وکری. دا بدسل که دا چی پا دیورستوی که دا سیمی بسط ها دا وصلولو طالبانو او دا افغان حکومت ترمنز دا مخام خبرو دا پارا حدسی گرندی سی ویدی. بلخواه دا امریکا دا بحرانوی چار وزارت زنگری استازی چی دا افغانستان دا سولی لپارا تاکل سوی زلمی خلیلزاد هم په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. وصل وصل دا موضوع تعقیب کړي. په دې اړه نور جزئیات لده څخه ورو چې څوک پاکستان ته ځي او پر کومو مسایلو به په مشخص ډول له پاکستاني لوري سره خبرې کېږي. وصل صاحب
ډېره زیاته مننه. صالح صاحب څو شپې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهري په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې ټاکل شوې د سه شنبه په ورځ باندې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او هلته له پاکستاني مشرانو سره یو شمېر وزیرانو سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي طاهري وویل امکان شته چې دغه پلاوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم لیده کاته ولري، په هغه صورت کې چې ښاغلی عمران خان له ترکیې نه پاکستان ته راستون شي ترغه پوري او بیا به دوی سره د سولې په اړه خبرې اترې دوی کوي. ښاغلی طاهري دغه سفر مهم وباله او یادونه وکړه چې دغه سفرونه به دوام کوي په دې لړ کې د ښاغلی داودزی په مشرۍ باندې، او دوی هڅه کوي چې له دې لارې پاکستان دې ته تشویق کړي یا وی هڅه چې هغوی په طالبانو باندې فشار راوړي چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته آماده شي. د دوی په خبره پاکستان دغه کار کولی شي ځکه د طالبانو مشان په پاکستان کې میشتي او د پاکستان په خاوره کې هغوی دي، نو دا امکان لیدل کېږي چې طالبان دوی وشي کولی چې د سولې خبرو ته آماده کړي. د دې تر څنګ د جدید ناستې په تړاو هم ښاغلی طاهري خبرې وکړې او وویل چې د جدید ناسته به کېږي خو لا تر اوسه پورې سعودي عربستان چې د دغې ناستې کوربه دی په دې اړه کومه نیټه نه ده اعلان کړې او ممکن په څو ورځو کې دوی دغه نیټه اعلان کړي او ښایي د جنوري روانې جنوري میاشتې په اوږدو کې دغه ناسته په جده کې ترسره شي. نوموړي له افغان حکومت هم وغوښتل چې په دغه ناسته کې په هغه صورت ګډون وکړي چې ګډونوال هیوادونه او هغه هیوادونه چې دغه ناسته برابروي له طالبانو دا تضمین واخلي چې له افغان لوري سره به د خبرو میز ته کښېني، له دوی سره به خبرې اترې کوي، نو په هغه صورت د افغان حکومت بیا لاړ شي د جدې په ناسته کې ګډون وکړي سو د ابوظبي د ناستې کیسه بیا تکرار نه شي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې ونه کړي. صالح صاحب د ترکیې په رول باندې هم خبرې وشوې هلته، ځکه ترکیه هم ویلي دي چې درې اړخیزې ناستې ته چمتووالی لري، نو په دې برخه کې افغانستان سولې عالي شورا د ترکیې همکاري او همغږي هم په دې برخه کې مهمه بولي. خو په ټولو ناستو کې ټینګار په همدې دی چې باید هر هغه ناسته چې ترسره کیږي کاغه هر سازمان یا هر هیواد لخوا جوړیږي باید د افغان حکومت سره په مشورې او همغږۍ سره دغه ناسته ترسره شي. هغه ناسته چې د افغان حکومت له مشورې او همغږۍ پرته ترسره کیږي نو امکان شته چې دغه ناسته بیا کومه خاصه پایله یا نتیجه ونه لري. د ایرانی پلاوی سره د لیدنو کتنو په اړه هم په دغه خبري ناسته کې معلومات وړاندې شول او د سولې علي شورا ویان احسان طاهری وویل چې ایرانی پلاوی د طالبانو سره د لیدنې کتنې په تړاو خپل معلومات له افغان حکومت سره شریک کړي خو په دې اړه دوی له طالبانو سره کومه پریکړه نه ده کړې او دوی ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې دغه د سولې خبرې په ملکیت او مشرۍ باندې پر مخ لاړ شي. بلې سالې صاحب
مثال صاحب په دې برخه کې ځینې انتقادونه هم شته په داسې حال کې چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د سولې علي شورا هیله مندي بیا د څه لپاره ده؟
بالکل دا خبره ده خو دوی وایي چې اوس که طالبان د سولې خبرو اترو ته نه آمده کیږي د افغان حکومت سره چې مخامخ خبرې وکړي خو دوی نشي کولای چې دغه لړۍ په ټپه ودرېږي. دوی به خامخا له بېلابېلو لارو د سیمه ییز اجماع له لارې هغه هیوادونه چې په طالبانو باندې نفوذ لري د هغو له لارې بالاخره دوی کوشش کوي چې طالبان بین الافغاني مذاکراتو او افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي او دغه هڅې د همدې لپاره دي چې هغه هیوادونه چې په دې برخه کې رول لوبولی شي په طالبانو باندې نفوذ او اغیز لري باید افغان حکومت په ځانګړې توګه د سولې علي شورا وایي چې دوی له هغوی سره خپلو خبرو اترو ته دوام ورکوي چې هغوی ته په قناعت ورکولو سره وشي کولی چې بالاخره طالبان دې ته آمده کړي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او پرته دوی وایي چې بله لار هم نشته چې دوی د سولې خبرې اترې له هغې لارې پر مخ بوځي. نو سیمه ییز اجماع هغه هیوادونه چې په دې پروسه کې رول لري تاثیر لرلی شي دوی د هغوی هڅې مهمې بولي.
ډیره مننه. و مونږ چې د سولې علي شورا یو هیات پاکستان ته ځي چې د افغان حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته د زمینې برابرولو هڅه وکړي. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې واشنگټن تور لګولی چې اسلام آباد پر طالبانو کنټرول لري او کولی سي چې دوی مجبور کړي د سولې خبرو ته کښېنوي. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې باید پر پاکستان فشار راوستل سي چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي. په دې اړه راپور له اجمل تورمن څخه اوریدلای شي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې په دوه مخیتوب تورنوي وای افغان حکومت سره د مذاکراتو میسته د طالبانو د کینولو په هدف باید په هغه هیواد فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون رسیال داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل امریکا او د سیمې یو شمیر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران له طالبانو سره د بیلابیلو غونډو په جوړولو دوی ډیر غټ کړل نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی.
په باور ما فشار بالای پاکستان
دی وی زما پان پر پاکستان فشار او پر روسیه ایران سعودي او متحده عربی امارات او فعال ډیپلوماسي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېنول شي. لابد منغه خاغلی خلیلزاد او یوشمیر هیوادونو لکه پاکستان، روسیه او ایران طالبانو سره غونډه وکړي او دوی ډیر غټ کړ چې اوس دوی فکر کوي افغان حکومت سره د خبرو پرته هم ځینې بریاوي ترلاسه کولی شي. خاغلی کلکانی وایي مخکې طالبان حاضر ول چې آن د حکومت له ډیرو عادي خلکو سره هم د سولې خبرو ته کینی خو طالبانو تل د افغانستان اوسمهال حکومت لاسپوڅه ګڼلې او ویلي چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به د سولې خبرې کوي. د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه شان د متحده عربی اماراتو، پاکستان او سعودي عربستان له استازو سره وکتل خو د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره یې له لیدلو ډډه وکړه. بیا تمو چې د سعودي عربستان په غونډه کې چې امدا میاش په جده کې جوړیدونکې و دواړه خواوې سره مخامخ شي خو طالبانو د دغه غونډې په اړه به خبري خودلې او تر اوسه د جوړیدو او نه جوړیدو په اړه هم تازه معلومات نه دی ورکړل شوی. د جدید غونډې په اړه د افغانستان د سولې عالی شورا ویلی ول او دای د ابوظبي د غونډې دوام ګڼلې وو. هاخوا پاکستان هم چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن دی، په څو ځلي دا ژمنه کړې چې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، خو یاد هیواد په خپله دغه ژمنه کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په خپل روسي سفر کې یو ځل بیا پر دې ژمنه ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې مشتاق رحیم هم افغان حکومت سره د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې پر پاکستان فشارونه اغیزمن ګڼي. ښاغلی رحیم وای اوس امریکایان له پاکستان سره د جوړجاړي په حال کې دي، خو په خبره یې د پاکستان د خوښې وړ سوله افغان حکومت او خلکو ته د منلو نه ده.
د امریکا حکومت او نړیوال ټولنې له لارې په پاکستانی سیستم باندې په پاکستانیانو باندې فشار یواری بیا زیات شي، ولې چې منګورو چې امریکایان اوس یو رقم دوی سره د جوړجاړي په حالت کې دي، او پاکستان خو تقریبا د افغان ولس ثابت ده چې دوی همیشه هڅه کړي چې د افغانستان په سوله کې بس یو رول لوبوي، چیرته چې دوی د خوښې یو سوله وشي چې هغه د افغانستان حکومت او خلکو لپاره د منلو وړ نه ده.
ښاغلی رحیم د دې ترڅنګ یاد هدف ته د رسیدلو په خاطر د واشنگټن او کابل ترمن د سولې د هڅو په همغږۍ هم ټینګار کوي. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې خبرې چې په دې وروستیو کې تیزی شوي کله له هیلو او کله له ناهیلیو سره مل وي، خو جګړې ځپلی ولس دې ته ورځې شماري چې د جګړې ښکیل اړخونه به کله سره مخامخ خبرو ته کښېني او پر دوی به د یوې تلپاتې سولې او امن زیری وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر یوې بجې دوام کوي. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم خپرو، خو خبرونه بیا هم اکرام الله اکرام ته سپارم چې د مختوی سي کچيري تخنیکی ستونزه حل سي وي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري، ډیره بخنه غواړو چې ځینې تخنیکی ستونزې موجودې وي. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. نجیه صافی وړاندې کوي.
د کندهار د څلور ولسوالیو پر کروندګرو د اصلاح شوي کرنیز تخمونو او کیمیاوي موادو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د کندهار د کرنې ادارې مشر سید حفیظ الله سعیدی ازادي راډیو ته وویل د مرستې په کرنه کې د خوراک نړیوال سازمان لخوا برابرې شوې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې سره به د کروندګرو په حاصلاتو او اقتصاد کې تر ډیره بریده بدلون راشي. په میدان وردګ ولایت کې زرو بې وزلو کورنیو ته د چرګانو کورنی فارمونه جوړیږي. د دې ولایت د کرنې ادارې مشر ولید تسل ویل له دې لارې به دغه بې وزله کورنۍ وکړی شي چې د خپل ژوند اقتصادي حالت ښه کړي. د چرګانو د وړو فارمونو دغه ویش د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې له لورې د دې ولایت پر مرکز سربیره د سید آباد، بندچک او د بهسودو ولسوالیو په بې وزلو کورنیو ویشل کیږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یو شمېر ښځو ته روزنه هم ورکول کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1320 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1320 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 550 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 599 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. درنو دوستانو، په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکي اندېښنه څرګندوي چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی او د امنیتي ستونزو له امله ممکن روان 2019 میلادي کال د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. د دغې ادارې د پولیو د پروګرام ویان سید کمل شاه ویل په تیرو کمپاینونو کې هم د نامنیو له امله شاوخوا 1 میلیون ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د وسلوالو مخالفانو له لوري د پولیو واکسین سره د مخالفت لامل دیرش زره ماشومان د پولیو له واکسین محروم شوی دي. تفصیل د نجی صاحب په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکي وای کندهار، هلمند، ننګرهار، ارزګان او کونړ هغه ولایتونه دي چې د ماشومان د ګوزن یا پولیو ناروغي خطر پکې ډیر لیدل کیږي او ډیری همدغه ولایتونو کې د ناامنۍ له امله د پولیو کمپاینونه نه تطبیق کیږي. د یونیسف د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل اندېښنه دا ده چې واکسین ته د ماشومان نه لاسرسي او د امنیتي ستونزو له امله به په روان 2019 میلادي کال کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي.
زموږ لاسرسی نور محدودېږي سیمو ته، اندېښنه دا ده چې دا پېښې کېدای شي نور هم پسې زیاتې شي. زموږ اولیت هم همدا دی چې موږ هغه سیمې چې لاسرسی ورته نه لرو هغو ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېږي هغوی ته ځان ورسوو او هغه واکسین تقریبا شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته رسېږي. په تېرو څلورو کمپاینونو کې 5 کمپاینونو کې ورته هېڅ واکسین نه ده رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسله والو طالبانو د مخالفت له امله د هېواد په جنوبي سیمو کې چې د ګوزن زیاتې بېخې لري نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي نه رسېږي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ډېرو سیمو کې وسله وال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او له دې امله دیرش زره ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت ملي پروګرام د اړیکو او پوهاوي مسول ډاکټر ګلا خان ایوب د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر 2013 میلادي کال کې د پولیو 1 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې ډېری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره اړیکه کې دي او هڅې روانې دي چې ناامنو سیمو ته هم خپل کمپاینونه وغځوي.
پولیو واکسین مونږه به طرفه وساتو او ټولنې د مخاور اشخاصو همدارنګه د دینی عالمانو او د ټولنې له مشرانو نه په دې اړوند باندې مرسته وغواړو او د هغوی په وساتت باندې مونږ وکولای شو ټولنې ته لاسرسی پیدا کړو. زمونږ هیله دا ده چې په دغه 2019 کال کې ستونزه زمونږ هواره شي او مونږ ټول ماشومانو ته یو شان لاسرسی پیدا کړو.
د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف همدارنګه د افغان دولت پر وسله والو مخالفانو هم غږ کوي چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی دغه راز له کورنیو هم غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لاره یې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې خپل جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کیږي. تهران په وروستیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړی دی. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 5 میاشتو لپاره 2 جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کښتیو د ماموریت د پای لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر توراج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې په ورځ ویلي وو د جنگي کښتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهان په نوم 4 ماشینه جنگي کښتۍ به حق رهبری سوی میزایل لیږدوي چې 13 میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگي کښتۍ به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنگي کښتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کښتۍ هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتکو د لیږدولو وړتیا لري. د ایران د سهان په نوم جنگي کښتۍ د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللی او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران پر سنوي کې سهند د منځني ختیز تر ټولو ځواکمنه کشتی او د غربي اسیا تر ټولو پرمختللې جنگي کشتی ګڼل شوی ده. د ایران د پوځ یو مشر علي رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیر میاشت ویلی وو رادار دغه کشتی نسی کشف کولی او د برېښنایي جنگي تجهیزاتو د لیږد وړتیا هم لري. په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. دا او زموږ نورې ټولې خپرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. او اوس به هم ورشو د کابل چاپ نن ورځې ورځپاڼو ته به سر ورښکاره کړو چې کوم مهم مطالب یې خپره کړي دي. اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د افغان سولې په تړاو د جدي غونډه چې په همدې ورځو کې باید شوې وای ونه شوه. په سر مقاله کې راغلي ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې به پاکستان، امارات، سعودي، طالبان او امریکا برخه واخلي. افغان چارواکو هم په دې غونډه کې د ګډون ویلي و چې اوس ځنډېدلې او ښایي هیڅ ونه شي. ورځپاڼه د جدید غونډې د نه جوړېدو لامل دا ښیي چې پر طالبانو ډېر فشار و چې باید د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره هم خبرې وکړي، خو طالبانو دا ونه منله. سرمقاله لیکونکي یو بل لامل ته هم اشاره کړې چې هغه سعودي عربستان سره د طالبانو خړ شوي اړیکې دي او په خبره دوی نه غوښتل چې هغه هیواد ته ولاړ شي. په سرمقاله کې ویل شوی د طالبانو اړیکی هغه وخت سعودي سره خراب شو چې په هغه هیواد کې د دینی عالمانو یو لوی غونډې په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه ناروا وبلله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې له امریکا وروسته ډیری جرمنیانو هم له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه کړې ده. په مطلب کې راغلي نږدې نیمایي جرمنان غواړي چې خپل ځواکونه یې کورونو ته ستانه شي. ورځپاڼې کې په جرمني کې په دې اړه د یوې ترسره شوې نظر پوښتنې پر بنسټ 48% جرمنان غواړي چې ځواکونه یې کورونو ته ستانه او په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو 90% یې بیا ردوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د جرمني 1300 سرتیري د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د ځواکونو په روزنه بوخت دي. دا مطلب د لیکوال په خبره ده په داسې حال کې چې امریکا هم په دې غور کوي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه چې شمېر یې 2000 تنه ته رسیږي وباسي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي هیواد دي کې د افغان سولې لپاره غونډې باید مثبتې پایلې ولري. په سر مقاله کې راغلي د زیاتره کورنیو او بهرنیو سوله دوستو او بشر دوستو بنسټونو او سیاسي شنونکو پام په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د دوه مخي پاکستان پر ژمنو باور یو ستره تیروتنه ده. سرمقاله لیکونکی په ابوظبي کې افغان پلاوي سره د طالبانو د استازو د نه کتلو په برخه کې هم پاکستان ګرم بولي وای دا کار د هغه هیواد او یو شمېر نورو مغرضو هیوادونو په لمسون شوی دی، خو په سرمقاله کې په مشخص ډول د بل کوم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی.
اوس به هم عصمت ساروان د آیا پوهېدی د یوې بلې برخې څخه خبر کړي.
د موبایل او لپټاپ یوې جوړونکې کمپنۍ د داسې دستکشونو د اختراع حق په خپل نوم ثبت کړ چې د انسان د وینې فشار او د زړه ضربان اندازه کولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې اپل چې د نړۍ د موبایل او لپټاپ جوړولو ټاپ کمپنۍ ده وایي چې دا لاسپوټونه له یو ډول ځیرک یا سمارټ ټوکر څخه جوړوي. په دې دسکشنو کې الکتریکي مدارونه اوبدل شوي او د هغو په مرسته د انسان د وینې فشار او د زړه ضربان څارل کیږي. دا دسکشنه د انسان له بدن د هغه د وینې د فشار او د زړه د ضربان په اړه معلومات یو لپټاپ یا موبایل ټلیفون او یا هم یو بل ځیرک وسیله ته استوي. د لاسپوټینه د وینې د فشار او د زړه د ضربان د اندازه کولو ترڅنګ د انسان تنفس هم څاري. هغو کسانو ته چې د زړه ناروغي یا لوړ فشار لري او یا هم ساه تنګي لري دا دسکشنه ډیر ګټور دي.
درنو دوستانو زمون غاګل ازادي رادیو ناوړی ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 7.15 او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي رڼا اوریدل شي. اوس هم